نوروز آمد، نوروز کابل ته بیا راغلی. په کابل کې نن د نوروز نړیوال جشن لمانځل کیږي. دا جشن پیل شوی، له خپلو خبریالانو سره به تماس ونیسو او تاسو به له وروستیو جزئیاتو خبر کړو. په یوې بلې پښتو خبرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. دغه راز د دې تر څنګ اورئ چې د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د ولایتي شوراګانو ښځینه کاندیدان شکایت کوي چې په خپلو سیمو کې د کمپاین لپاره د نارینه وو په څیر دوی امکانات او اسانتیاوې نه لري. د خبرونې دوهمې نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو لومړی به اسدالله الدین ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په کابل کې د نوروز جشن ابتدایي مراسم پیل شوی. د بغلان پولیسو څخه باندې یو ټن چاودیدونکو مواد چې له جنوب څخه د هیواد شمال ته انتقال دلنی ولي، او د پاکستان د حکومت او طالب مشرانو ترمنځ لومړنۍ مخامخ خبرې په یو نامعلوم ځای کې ترسره شوی. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د نوروز جشن ابتدایي مراسم پیل شوی او د جشن ته بهرنی میلمانه د راتګ په حال کې دي. د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو رئیس حمید صدیقی د کابل په هوایي ډګر کې خبريالانو ته ویلي چې تر اوسه د آذربایجان، ترکمنستان او قرغزستان د صدر زمانو مرستيالان او یشمیر نور میلمانه کابل ته رسیدلي. نو مولي زیاته کړه چې تمه ده د ایران او پاکستان ولسمشران هم نن په دې جشن کې د ګډون لپاره کابل تراشي. امنیتي ځواکونه په کابل ښار کې ارګ ته نږدې لارې تړلې او موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. د بغلان پولیسو څخه باندې یو ټن چاودیدونکو مواد چې له جنوب څخه د هیواد شمال ته انتقال دلنی ولیدي. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت ازادي رادیو ته ویل چې دغه اندازه چاودیدونکو مواد په ماهرانه ډول یو بربري موټر کې ځای په ځای شوی وو چې تیر ماښام ونیول شول. بشارت زیاته کړه چې دغه اندازه چاودیدونکو مواد د انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو لپاره ځای په ځای شوی وو. پولیسو د دې پیښې په تړاو دوه کسان هم نیولي. په بغلان کې یو میاشت وړاندې هم هغه دوه نیم ټنه چاودیدونکو توکي د پولیسو لاس ته ورغلل چې له پاکستان څخه راوړل شوی وو. د کندز پالی آباد ولسوالۍ کې بیا یوې ترافیکي پیښې یو لس کسان وژلي او څلور نور ټپیان کړي دي. د دې ولایت د امنی قمندانۍ ویان سید سرور حسینی ازادي راډیو ته ویل چې په وژل شوو کې دوه تنه میرمنې هم شامل دي. پیښه تیر ماښام له ویونې سره د پیک اپ موټر د لګیدو له امله رامنځته شوې او مسؤلین وایي چې علت یې د موټر چلوونکي بې احتیاطي و. دا هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د حکومت او طالب مشرانو ترمنځ لومړنۍ مخامخ خبرې په یو نامعلوم ځای کې ترسره شوې. د طالبانو یو مرکچی مولانا سمیع الحق ویل خبرو وساته دوام وکړ او د رواني اونۍ په وروستیو کې به بیا ترسره شي. هغه ترسره شوې خبرې ګټورې وبللې. په دغو خبرو کې د بندیانو د تبادلې، د اوربند غزولو او یو لړ نورو مسلو په اړه خبرې وشوې. پاکستاني طالبانو د 13 فبروري په میاشت کې له حکومت سره اوربند اعلان کړی دی. د بشری حقوقو نړیواله ډله امنیسټي انټرنیشنل د اعدامونو په اړه په خپل کلنی راپور کې وایي چې تیر کال تر ټولو ډیر اعدامونه په ایران او عراق کې عملی شوې دي. په دغه راپور کې چې د پنځم به پوره خبر شو په 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې 298 اعدامونه عملی شوې. دغه اعدامونه چې تایید شوی د مخکینی کال په نسبت په سلو کې 15 زیات دي. امنیسټ انټرنیشنل وایي لکتر لګه 309 کسان په ایران او 109 تنه په عراق کې اعدام شوی دي. په عراق کې اکثره اعدام شوی ته د تروریزم ضد پیچلې قانون په اساس سزا ورکړل شوې ده. د مصر د دفاع وزیر فیلډ مارشال عبدالفتاح السیسی اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندیدیږي او له دفاع وزارت او لوی درستیزي څخه استعفا ورکوي. په یو ټلویزیوني بیان کې السیسی ویل دای معجزه نشي کولای. د مصریانو وغوښتل چې د هیواد د پرمختګ لپاره سخت هلې ځلې وکړي. 59 کلن السیسی اسلام پلو محمد مرسی تیر کال له پراخ مظاهرو وروسته له واکه لرې کړ. داسې ښکاري چې السیسی به دا انتخابات په اسانۍ وګټي ځکه چې خلک خوخوي او جدي سیال هم نه لري. السیسی ویل مصر د تروریستانو له ګواښونو سره مخامخ دی او دای به یې له دغو تهدیدونو پاک کړي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د عربي هیوادونو مشرانو په کویت کې د غونډې پر مهال دا غوښتنې رد کړې چې د سوریې د اپوزیسیون پراخ پوځي ملاتړ وکړي. د عربي ټولنې د مشرانو غونډه د چهارشنبه په ورځ په کویت کې پای ته ورسېده. د مشرانو په خبره کړې اعلامیه کې د سوریې د درې کلونو شخړو د پای ته رسېدو لپاره پر سیاسي حل لارې ټینګار وکړ. په دې اعلامیه کې همداراز د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم غندل شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن له ایتالیا څخه کتنه پیل کړي او په روم کې به د نړۍ د کاتولیکانو له مشر پاپ فرانسیس سره وګوري. د دواړو مشرانو خبرې به د شتمنو او بېوزلو ترمنځ د فاصلې د له منځه وړلو پر مسالې څرخي. اوباما په هاګ او بروکسل کې د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره له درې ورځنیو خبرو وروسته پرون روم ته ورسید. اوباما له اروپایي مشرانو سره د اوکراین د کریمیا د سیمې د لانجې په اړه هم خبرې وکړې. دا واتیکان ته د اوباما دوهم سفر دی. هغه په 2009 میلادي کال کې له پاپ بینډکس پاړسم سره کتلی وو. اوباما به په دې سفر کې د ایټالیا له صدر اعظم ماتیو رینزی او له ولسمشر جورجو ناپولیتانو سره هم وګوري او د جمعې په ورځ به سعودي عربستان ته چې د ده د سفر وروستی تمځای دی ولاړ شي. بلخوا د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری چې د منځنۍ ختیځ د سولې د پټه په درېدلو خبرو د ژغورلو هڅه کوي د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې کړي. جان کیری چې له روم څخه کتنه یې ناتمامه پریښي او اردن ته تللی پرون په عمان کې څه باندې څلور ساعته له عباس سره خبرې وکړې. امریکایي چارواکو وویل چې خبرې ګټورې وې، نور جزئیات نه دي څرګند شوي. کیری په پام کې لري چې په څلور راتلونکو ورځو کې له عباس او د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره نورې خبرې ترسره کړي. د تیر جولای د میاشتې د موافقې له مخې چې د سولې خبرې بیا پیل شوي، د فلسطینیانو او اسرائیل لپاره یو نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره د اپریل دیرشمه وروستی ضرب الاجل ټاکل شوی دی. کیری هڅه کوي چې دواړه لوري دغه وروستۍ نیټه وغځوي، خو فلسطینیان وایي چې خبرو ته به دوام ورنه کړي که اسرائیل له مخکنۍ توافق سره سم د مارچ تر 29 پورې یو شمیر فلسطینی بندیان خوشې نه کړي. او وروستۍ خبر دا چې د عراق صدر اعظم نوري المالکي خبرداری ورکړ چې د هیواد د انتخاباتو د کمیسیون د غړو استعفا به انتخابات د اپریل تر پایه پورې وځنډوي. المالکي په خپله اونیزه تلویزیوني وینا کې د چهارشنبه په ورځ وویل که چیرته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي بیرته کارونو ته ستانه نشي نو انتخابات به وځنډیږي. المالکي زیاته کړه چې د انتخاباتو ځنډیدل یوازې انتخاباتو ته زیان نه اړوي، بلکې ټول هیواد ته یې زیان رسیږي. د عراق د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي صفا الموسوي د ازادي راډیو عراقي څنګه ته وویل چې د کمیسیون د غړو استعفا به د انتخاباتو پر تیاریو او د انتخاباتو پر بهیر منفي اغیز ونه کړي. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس مالدینوف وویل د انتخاباتو ځنډ به خطرناکه پایله ولري. د انتخابات خپلواک کمیسیون شکایت کړی دی چې وکیلانو او د قضایي ادارو د دوی په کارونو کې مداخله کړې. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د غرس خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شئ پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په کابل کې د نوروز نړیوال جشن پیل شوی. د جشن مراسم په ارګ کې پیل شوی خو د کابل ښار ډېرې لارې هم بندې دي. خبرلان به مو د دواړو له وروستي حاله خبر کړي. د اروپایي اتحادیې د څارونکي ډلې مشر وایي تر هغو به په افغانستان کې پاتې شي چې د انتخاباتو نتیجه معلومه شوې نه وي.
د یورپین یونین الیکشن اسسمنت ټیم ویل سټی.
د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې د ولایتي شوراګانو خزینه کاندیدان وایي دوی په خپلو سیمو کې د کمپاین لپاره د نارینه په څیر امکانات او اسانتیاوې نه لري. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبرېدو ته چمتو دي. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ حقیقت څه دی پروګرام کې له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې د مرکزي زون له رئیس امین الله امانت سره غږېدلی وو.
که چیرې د ملت همکاري مثلا نه وي نو دا اداره څه شي؟ هر څومره ادارې جوړې شي څه نشي کولی.
په کابل کې د نوروز نړیوال جشن پیل شوی دی. په دې جشن کې د ګډون لپاره د افغانستان د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو استازي او مشران هم د ګډون لپاره کابل ته رسیدلي دي. دا مراسم په ارګ کې پیل شوی دی. د ازادي راډیو خبریال زبیر ژمن چې دا مراسم له نږدې تعقیبوي همدا شبه را سره د ټلیفون په لیکه دی. ژمن صاحب راته وایي چې مراسم څه ډول پیل شوی دی، څوک راغلي دي او څه تدابیر نیول شوی؟
بله نوری صاحب، دغه مراسم د ارګ په ماڼۍ کې پیل شوی دی، خو رسمان نشوول چې بیا هم د رسمان پیل شوی، ځکه چې یو شمیر بهرنی مېلمانه لا هم پلار دي او تر اوسه هغه رسمي ویناوې دغه پړاو نه در رسیدلې چې د ولسمشر لخوا دا پرانیستل شي. اوس په ار کې چې دا کوم مراسم روان دي او د ملي تلویزیون لارې خبريږي، هلته ملي روان دي د افغانستان د سیمه ایز موسیقي هغه ډلې ناستې دي او خپل موسیقي او سندرې وایي، دا ځغلولو تورې وهلو او ځینې نور محلي لوبو نندارې وړاندې کیږي او د ټولو خلکو ملي لباس او سیمه ایز لباسونه محلي لباسونه اغوستې دي. نو اوس هم د بهرنیو میلمنو راتګ را پیل شوی، لا روان دی. د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان خو تیر ورځ راغلی و چې بیا د ولسمشر سره وکتل. د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو ګډه اعلامیه او ځینې موافقې هم لاسلیک شولې. د ترکمنستان د صدر اعظم رسیال هم رشید مرادف پرون راغی او ولسمشر سره وکتل. د بهرنیو چارو د وزارت د تشریفاتو رئیس حمید صدیق څو د خمخ کې البته ازادي رډو ټول چې تر څو پوری د آذربایجان، ترکمنستان، قرغیزستان د صدر زمانو مرستيالان او یو شمیر نور بهرنیان راغلي دي، بهرنی میلمانه او جګپوري چارواکي. خو غو دا ویل چې تر څو پوری د ایران ولسمشر نه دی را رسیدلی او د پاکستان ولسمشر هم نه دی را رسیدلی او تمه ده چې غوی هم په دې نږدې کې را ورسیږي. دوی دواړه که په دې جشن کې برخه واخلي نو دا به د دې دوه هیوادونو د نوي ولسمشرانو افغانستان ته لومړني سفرونه وي.
بلې جمن صاحب، تاسو ویل چې رسمي مراسم نه دی پیل شوی، د افغانستان ملي راډیو تلویزیون له ارک څخه دغه مراسم ژوندۍ بڼه خپروي، لکه څنګه چې تاسو هم ویل موسیقي هلته روانه ده، مختلفې ډلې ناستې دي، اتنونه کیږي. د رسمي مراسمو له پیل څخه که چیرې اوریدونکي غواړي پوه شي هدف څه دی، چې آیا دغه مراسم چې اوس پیل شوي دي هلته، یعنی دا به په یو شکل سره چې د بهرنۍ هیوادونو د گاونډیو هیوادونو چارواکي هم ټول التوی ولاړوي او په یو خاص شکل به دا ترسره کیږي او که څنګه؟
دقیقا همداسې به وي که چې کله میلمانه راپوره شي نو د هغوی به هم خپل خاص جیت کې چې ورته جوړ شوی ده هلته به کښېني او ښایي ځینې ویناوې هم وشي. نو تر اوسه پورې هغه مراسم چې د ولسمشرانو په کچه هلته هغوی راځي او حضور پیدا کوي دا شی تر اوسه په تلویزیون کې هم نه دی لیدل شوی او نه دی پیل شوی، او فکر کوم چې دا به د همدې له امله چې تر اوسه هغه ځینې ولسمشران هم حتی لا ارګ ته نه دي رسیدلي یا کابل ته نه دي را رسیدلي، نو چې هغوی را ورسیږي دا مراسم به نور هم ګرمیږي او هغه رسمي بڼه به خپلوي. خو اوس هم هغه د مراسم د ملي روانې دي لکه چې ما ذکر وکړ او مختلف دغه نندارې وړاندې
کیږي
په ار کې جمع جوش ده.
ټاکل شوی و چې دا مراسم په پغمان کې ترسره شي او له اوږدې مودې راهیسې هم د یوې ماڼۍ پر جوړولو کار روان و، ماڼۍ هم تقریبا تکمیله شوې ده. خو مراسم څو ورځې مخکې چارواکو اعلان وکړ چې ارګ ته انتقالیږي او په ارګ کې دا مراسم ترسره کیږي. اوس چې د ارګ او د کابل د هوایي ډګر ترمنځ دومره فاصله هم نشته، ده مونږ خپل خبریال وایي چې لارې او ګذرې ټولې بندې دي، علت څه دی؟ ولې
فکر کوم چې دا خاص د امنیت لپاره د امنیتي تدابیر لپاره دا کار کیږي؟ رښتیا هم لارې بند دي، سړکونه بند دي، اضافي امنیتي ځواکونه او پولیس ځای پر ځای شوي دي، هر څه تلاشي روانه ده.
یعنی هدف دا ده چې په نورو سیمو کې
نور سیمو کې خو
مراسم نشته، ده مراسم فقط په ارګ کې دي.
بله، خو خای امنیتی وضعیت دا ایجابوي چې دوی باید خپل امنیتی تدابیر تر ارګا زیات 100 کیلومتر لري وباسي او د هغه جنه دوی احتیاطاً د خپل تدابیر راټینګ کی. او اکثره خلک د سې فکر کوي چې دا چې د پغمان د تپې نه د مراسم ارته انتقال شول او دلته وسلمانل کیږي، خای یو یلتهم دا وسی چې په دې ورستو کې په کابل کې پرله پسې دوه بریدو وشول، یو په سرینا هوټل باندې او لږه نه یو دوه ورځې ورسته بیا په انتخاباته کمیسیون په یو ساحوي دفتر، نو اکثر خلک همدا فکر کوي چې یو د دې چې دا مراسم د پارک منځ کې یو ولایت همدغه ناامنی کېدای شي یا د امنیتي ګواښونه، ګرچې چارواکو ویلي دي چې هلته په مان تپې کې هغه ټولې تیاریانې او چمتووالی نه و نیول شوی، ځکه خو دغه مراسم ارک ته انتقال شوي دي.
بلې زبرجي، من له تاسو نه مننه. بل خبریال یوسف زدران هم له کابل له را سره ټلیفون په لیکه دی، له دنه به واورو چې لارې ګودرې چیرې بندې دي او خلک څه وایي د دغه لارو ګودرو د بندېدو او د امنیتي تدابیرو په باب. بلې زدران صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. اول خورا تو وای زدران صاحب، تاسو چیرې یاست؟
زان داوس د په لغشتي جمعات سره لیدې د سړی چوک سره ولاړې ما، او دلته ډیره ګڼګونه ده. ګڼګونه په دې معنی چې خلک اکثره پیاده روان دي او موټر نشته، دوکانونه تړلې دي، نو خلک مجبور دي چې پیاده لاړ شي، او په دې خاطر باندې ګڼګونه په دې ساحه کې ډیره ده. خو زه چې د کابل ښار په نورو سیمو کې وګرځېدم، هلته بیا ګڼګونه نشته، بلکې سړکونه ډېر صاف ښکاري، موټر نشته، خلک پیاده کې روان دي، هم ډېر کم راوتي دي په آسته نږدې سړکونو کې. البته خو په دې ساحه کې چې زه ولاړ یم، پیاده خلک روان دي، ګڼګونه شته، خو دوکانونه هوټلونه او همدارنګه موټرې دا نشته، نه لیدل کېږي، تړلي دي. هغه دوکانونه هوټلونه چې شته هغه تړلي دي. نو خلکو سره چې ما خبرې وکړې، خلک د دې وضعیت څخه خوښ نه ښکارېده. بل هم خلکو دې ټکو ته اشاره وکړه چې د دوی کاروبار نن درول شوی ده، او د دې وجې نه چې د دوی هوټلې بندې دي، دوکانونه بندې، او امنیتي ځواکونه ورته اجازه نه ده ورکړي چې دوی خپل ورځني کار ته ادامه ورکړي. ما ډېرو کسانو سره چې خبرې وکړې، په هغې کې مریضان وو چې پیاده روان وو، او همدارنګ ماجدین وو چې د پښو څخه یې یوه پښه کته وه. داسې کسان وو چې هغوی په کیلومترو سړکونه وهلي وو، په کیلومترو پیاده راغلي وو، او د دې وضعیت څخه چې ما خبرې ورسره وکړې چې څه احساسوئ، دوی داسې ونه ویلې چې موږ داسې یو احساس لرو چې ګویا جشن دی. نو که جشن لمانځل کېږي، هغه خو دار په داخل کې لمانځل کېږي. د باندې خلکو ته باید اجازه ورکړل شي چې خپل کار وکړي، او د یوه ګولۍ ډوډۍ پیدا کړي، مزدوري وکړي. نو وضعیت داسې ده.
زدران صاحب، تاسو چې د خلکو سره وغږېدئ، آیا داسې یو څوک به هم پکې و چې دغه وروستیو د ناامنیو پیښو ته په پام سره دغه د دغو امنیتي تدابیرو څخه خوښ وي؟
او بالکل، کسان وویلي چې امنیتي تدابیر خو نیول شوي دي، خو دا امنیتي تدابیر باید د دوی په ورځني ژوند ته صدمه ونه رسوي، یعنی د دوی کاروبار باید مختل نه کړي. دوی وویلي چې تېره ورځ هم په کابل کې امنیتي پېښه وه، او د دې څخه مخکې هم څو ورځې په سنا هوټل باندې امنیتي پېښو ته اشاره وکړه چې امنیتي پېښې نیول کېږي او عامو خلکو ژوند مختل کېږي. نو دا دوی سره د دوی اقتصاد ته لویه ضربه واردېږي، او سره دوی دې ټکو ته هم اشاره وکړه چې د وروستۍ امنیتي پېښو له امله ډېرې کورنۍ په ویر او جشن په ویر کې دي، او همدارنګه د کابل خلک تېره ورځ هم په ویر کې وو، ځکه چې جنګ وو، او نن هم بیا دوی داسې یو احساس نه لري چې ګویا دوی د خوشحاله واوسي او یا د دوی جشن ته آماده واوسي، ځکه چې اکثره خلک غریبان دي. زه چې وینم پیاده روان دي، مایوبین دي، مریضان دي او مشران دي. ما چې خبرې هم ورسره وکړې، دوی خوښ نه ښکارېدل د دې وضعیت څخه، ځکه د دوی په اقتصاد او همدارنګه د دوی په ورځني ژوند کې مستقیمه صدمه رسولې ده ورته.
بلی یوسف زدران، تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریال یوسف زدران چې د کابل د پل خشتي له سیمې د ښار د ګڼې ګوڼې په باب راپور راکاو. لکه څنګه چې مو واورېده، خلک وایي چې د دغو امنیتي تدابیرو یا د دغو لارو د بندېدو له امله دوی ته هم ډېر مشکلات پېښ شوي دي. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 څپو سربیره د غراز لویو خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدل کېږي. په ار کې د نننیو مراسمو له وروستي حاله به مو بیا هم شیبه په شیبه خبرو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. سلطان محمد سرور ته به غوږ شو.
فارن پالیسی نشریه د افغانستان د انتخاباتو او انډیپندنت ورځپاڼې له دغه هیواد سره د نړیوالو مرستو د کموالي په هکله مطالب خپاره کړي دي. فارن پالیسی لیکي، په افغانستان کې د وري د میاشتې د 14مې انتخابات کولای شي په دغه هیواد کې د واک د لومړي سولهییز انتقال زمینه برابره کړي. د دغه هیواد دوه مخکني انتخابات ډیر جنجالمن وو، چې د پرمختګ د ریښتونو نښو په نسبت یې د درغلیو او له قانوني چوکاټه د تاواني تیریو یادونه ډیر په ذهن کې پاتې دي. نو اوس ډیر خلک داسې ګمان کوي چې راتلونکي انتخابات به هم دغسې یو برخلیک ولري او امکان لري چې په پای کې د افغانستان د نازک حکومتي ترکیب په نړیدو تمام شي. فارن پالیسی جاتوی نړیوال ټولنې او د افغانستان حکومت د انتخاباتو په درشل کې سخت کوشش وکړي چې د انتخاباتو پروسه بهتره کړي، خو په داسې حال کې چې دغه هیواد ولسی شورا د انتخاباتو دوه قوانین تصویب کړل، د درغلیو د مخنیوي په برخه کې ډیر لږ ریښتونی پرمختګ شوی. نشریه لیکي په داسې حال کې چې موږ انتخاباتو ته سترګې په لار یو او د اسانو او روغو ترسره کولو امکانات یې شته، خو بیا هم نشي کېدای له دې اړخه پوره ډاډمن اوسو. فارن پالیسی زیاتوي په داسې حال کې چې ګڼو کسانو په دغو انتخاباتو کې ځانونه جمهوري ریاست ته کاندید کړي، خو اکثر څارونکي په دې باور دي چې ریښتونی سیالي به د دریو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی، عبدالله عبدالله او زلمی رسول ترمنځ وي. په داسې حال کې چې فارن پالیسی نشریه د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په هکله چې له لسو کمې ورځې ورته پاتې دي لیکنه خپره کړې، د برتانیې انډیپینډنټ ورځپاڼې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کموالي په هکله یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې نړیوالې مرستې په سلو کې څلوېښت کمې شوې دي، دغه جنګ ځپلی هیواد یو ناهیلي کوونکي برخلیک ته سپارل کیږي. انډیپندنت زیاتوی انتخابات ورځ تر بلې رانږدې کیږي، د ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي او سره له دې چې د اپریل میاشتې ته یوازې څو ورځې پاتې دي، په دغه هیواد کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د کلنی پروګرام یوازې یوه پنځمه برخه تمویل شوې. ورځپاڼه د کابل د نساجي بګرامي په کمپ کې د نیاز بیبي په نامه د هلمند د یوې بې ځایه شوې شپېته کلنې مېرمنې د سخت ژوندانه له داستانه وروسته لیکي چې د انتخاباتو په درشل کې ناامنۍ زیاتې شوې دي، په داسې حال کې چې د تیرو لسو کلونو پرمختګ خصوصا د روغتیایي خدماتو او تعلیم په برخه کې د پام وړ دی، خو دغه پرمختګ سخت نازک او بې ثباته ښکاري. ورځپاڼه لیکي چې د مرستو د اسلامي مؤسسې نننۍ رپورټ خبرداری ورکوي چې په داسې حال کې چې ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي او له دغه هیواد سره نړیوالې مرستې کمې شوې دي، د دې خطر شته چې افغانستان شاته وښویږي. انډیپندنت لیکي چې په افغانستان کې د ژوندانه د سوکالي وضعیت ناوړه دی، د پنځو کلونو کم عمر، یو میلیون کوچنیان کم خوراکي ګالي، څلور پنځوس په سلو کې نجونې ښوونځیو ته نشي تلی او جګړې شپږ لکه دیر زره کسان په هیواد کې دننه له خپلو کورونو بې ځای کړي دي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال
له انتخاباتو څخه د اروپایي ټولنې د څارنې د ډلې مشر وایي دوی به د انتخاباتو د نتیجو تر اعلانېدو پورې په افغانستان کې پاتې شي. هغه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان انتخابات ډیر مهم دي او باید چې نړیوال سازمانونه هم هغه وڅاري. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په راپورټ کې.
که څه هم په کابل سرینا هوټل له حمله وروسته د انتخاباتو دوه نړیوالو سازمانونو خپل څارونکي له افغانستانه ایستلي، خو د اروپایي ټولنې څارونکي ډله په دې هیواد کې د پاتې کېدو ډاډ ورکوي. له انتخاباتو څخه د اروپایي ټولنې د څارنې د ډلې مشر تیجس برمن وایي راتلونکي انتخابات د واک د سولیز انتقال یوازینۍ وسیله ده او باید چې نړیوال سازمانونه هم له دې بهیر څخه څارنه وکړي. برمن ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل سره له دې چې په سرینا ټل حمله دوی ډیر متاثر کړي، خو زیات کړه چې د انتخاباتو د نتایجو تر اعلانې دو پورې به په دې هیواد کې پاتې شي.
دی یورپین یونین الیکشن اسسمنت ټیم ویل سټی ات
لو انتخابات څخه د اروپای ټولنې د څار ډله د انتخاباتو تر پای په افغانستان کې پاتې کیږي. کچېری انتخابات دویم ځل تزي بیا به هم موږ د نتایجو تر اعلانې دو پورې پاتې شو. زه هیله لرم چې افغانان خپل رائے په آزاد او خپلواکه توګه وکاروي. هیله ده دا انتخابات داسې یو فرصت توی چې له یو ولس مشر څخه بل ته په سولیز ډول واک انتقال شي.
په کابل سرینا هوټل له حمله وروسته د اروپا د امنیت او همکاري سازمان او د دیموکراسي ملي انسټیټیوټ خپل څارونکي له افغانستانه وایستل. په دې حمله کې د ان ډی آی یا د دیموکراسي د ملي انسټیټیوټ یو څارونکي هم ووژل شو. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه دوه سازمانونه به بیرته خپل څارونکي افغانستان ته راولیږي او کنه، خو د اروپای ټولنې څارونکي ډله وایي چې د دې سازمانونو د څارونکو نه موجودیت یو خلا ده. د افغانستان د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو انتخابات د حمل میاشتې په 14 نیټه کیږي او د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د څارنې لپاره یو نیم لک کسانو ته کارتونه ورکړي او دا لړۍ لا هم روانه ده. له انتخاباتو څخه د اروپای ټولنې د څارنې د ډلې مشر تیجس بیرمن وایي د دوی تشکیل شپږ
لس نفره دی خو زیاتوی چې د انتخاباتو په ورځ به یې د څارون کشمیر او یو ته پورته شي. نوموړي ازادي راډیو ته د خپل ماموریت د څرنګوالي په اړه وویل:
We are here with a team of 16 people. Some of them have done 30 missions.
موږ اوس دلته شپږ کسان یو. زموږ ځینې همکارانو د نړۍ په سطح د انتخاباتو د څارنې په ډیر شو ماموریتونو کې برخه اخیستي. دا ډیر تجربه کار خلک دي. د انتخاباتو په ورځ به زموږ شمیر شپږ نه وي، ځکه زموږ سره د اروپایي ټولنې د سفارت څارونکو هم یو ځای کیږي. موږ به شپږ او یا کس شو، نه یوازې په کابل بلکې په مختلفو ښارونو لکه هرات او مزار کې به موږ څارونکو ولرو. موږ به د رای په مرکزونو او بیا په کابل کې د رای شمیرنې له بهیر څارنه
کوو.
د اروپایي ټولنې د څارنې ډله په داسې حال کې په افغانستان کې د پاتې کېدو ډاډ ورکوي چې په دې وروستیو کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې شوې دي. وسلوالو طالبانو د سې شنبې په ورځ هم په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په ساحوي دفتر ډله ییزه حمله وکړه. د اروپایي ټولنې څارونکي هم مني چې امنیتي وضع په بشپړ ډول د ډاډ وړ نه ده، خو زیاتوي چې افغانان باید په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي.
هلمند هم یو له ناامنو ولایتونو ګڼل کیږي. په دې ولایت کې د ولایتي شوراګان د ولایتي شورا لپاره خزینه کاندیدان وایي دوی په خپلو سیمو کې د کمپاین لپاره د نارینهو په څیر امکانات او اسانتیاوې نه لري. دوی دا کوي ځینې کاندیدان له حکومتي کړیو سره لار لري او د هغو ډیر لګښتونه او لویې غونډې د خزینه کاندیدانو انتخاباتي مبارزې پکې کړي دي. بلخوا په هلمند کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي دوی ته په رسمي ډول کوم شکایت نه ده شوی. په دې اړه د جنگ او سولې انسټیټیوټ د خبرونې د راپور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د انتخاباتو ښځینه کاندیدان وایي د افغانستان په مرد سالاره ټولنه کې د نارینه او سر د تقبل ترڅنګ له هغو کسانو هم ویره لري چې په سیاست کې د ښځو د ګډون مخالفت کوي. دوی شکایت کوي چې نه په ډاډه زړه هغو لیرې پرتو سیمو ته سفر کولای شي چې نارینه سیالانې په اسانۍ دا کار کوي، او نه هم د هغو په څیر د خپلو مبارزو لپاره اقتصادي مرستې راټولولای شي. رازیه بلوچ له دغو میرمنو څخه یوه ده چې وایي ډیری نارینه سیالانو یې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې دفترونه خلاص کړي، غونډې جوړوي او خلکو ته تحفې ورکوي چې ښځې د دې کار وس نه لري. نو ځکه د راضیه په خبره شاید نارینه په دې برخه کې ډېرې رایې ترلاسه کړي. میرمن بلوچ وایي د کمپاین خلاف نه دي، بلکې د لګښتونو پر یو شانوالی ټینګار کوي. میرمن بلوچ د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون غږ کوي چې پر دې موضوع غور وکړي. په همدې حال کې د هلمند یوه بله کاندیده لایقه بیا ادعا کوي چې ډېری نارینه کاندیدان له حکومتي چارواکو سره اړیکې لري. ځینې نارینه کاندیدان هم دغه ادعاوي سمې بولي او وایي داسې کاندیدان شته چې له حکومتي امکاناتو استفاده کوي او یا دومره ډېرې پیسې مصرفوي چې نور یې نه سي کولای. عبدالرشید ناصری وایي دا کار نه یوازې ښځې بلکې نارینه سیالان هم اغېز منوي. په هلمند کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان صفی الله صافی بیا دا ایتاوي بیا اساسه بولي. دوی وایي د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لګښتونه په منظم ډول څارل کیږي او وایي له هر خلاف عمل سره قانوني چلند کیږي. شغلی صافی وایي تر اوسه په رسمي ډول کوم خلاف کار نه دی ثبت شوی، خو زیاتوي کچيري هر کاندید کوم خلاف کار ویني نو باید سمدستي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته مراجعه وکړي. ډیری کاندیدان سنگین، کجکی، باغران، خرشین او نادلي هغه ولسوالۍ بولي چې کاندیدان د امنیتي ستونزو له کبله هلته نسي ورتلای. خو د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي بیا یوازې باغران او دیشو لجنه امنه ګڼي. د هلمند د پولیسو چارواکي بیا وایي دوی نسي کولای هر کاندیدا ساتونکو ورکړي چې امنیتي ونیسي. دوی وایي که کاندیدان په خپل وسله او ساتونکو پیدا کړي نو دوی به یې وسله راجستر کړي. د دغه ولایت ځینې اوسیدونکو وایي ډېری کسان هغو غونډو ته ورځي چې څه پکښې وخوري او یا هم تحفې واخلي، خو دوی وایي د ښځو په غونډو کې دا دواړه نسته. په هلمند ولایت کې د ولایتي شوراګانو د 99 کاندیدانو له ډلې څخه لس تنه میرمنې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې ولایتي شوراګانو ته 2014 تنه سیالي ولاړ دي چې په دوی کې 308 تنه میرمنې دي.
د هلمند او اروزګان ولایتي شوراګانو ته دوه خزینه کاندیدانو څو ورځې مخکې هم لازمي راډیو سره په خبرو کې دی ورته ستونزو یادونه وکړه.
زما نوم بیبی حجانی فاطمه ده. د ښځینه وکیلانو کمپاین خو په دغه رقم روان دی چې ولسوالیانی چې دي 14 ولسوالیانی په حاله دي. موږ بلکې تر اوسه یوې ولسوالی ته تللی چې په هغه ولسوالی کې زما فعلاً کور دی. څو واره ماته مخکې اختارونه هم راته راکړل.
زما نوم مرجان ده، د روزګان ولایت ما. اوس په خپل کمپاین کې دغه مشکلات لرو چې آینده لپاره زه بیرته وکیل شوم. که زه نوی وکیل شوی نو زه خو طالبانو ته خالص لا کېدلم صلاح راس کو ټولوله ما یالونه ګرد وژل اختارونه خو ولې نه راکې هغه وایي مزبه په ځانګو کې یالونه لالال کو.
د هلمند او اروزګان ولایتي شوراګانو ته دوه خزینه کاندیدانو د ستونزو په باب مو اورېدل. خبرونه دوه منې مایه ته رسیدلې وو. اوس به بیا اسدالله الدین توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په کابل کې د نوروز د جشن ابتدایي مراسم پیل شوي. د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو مشر حمید صدیق د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې څو شېبې مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني او د پاکستان ولسمشر ممنون حسین هم کابل ته راورسېدل. د بغلان پولیسو څخه باندې یو ټن چاودیدونکي مواد چې له جنوب څخه د هیواد شمال ته انتقالېدل نیولې دي. د کندز په لیاباد ولسوالۍ کې یوې ترافیکي پیښې یولس کسان وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. د پاکستان د حکومت او طالب مشرانو ترمنځ لومړنۍ مخامخ خبرې په یو نامعلوم ځای کې ترسره شوې. د بشري حقونو نړیواله ډله امنیستي انټرنیشنل د اعدامونو په اړه په خپل کلنی راپور کې وایي چې تیر کال تر ټولو ډیر اعدامونه په ایران او عراق کې عملي شوي دي. او د مصر د دفاع وزیر فیلډ مارشال عبد الفتاح السیسی اعلان وکړ چې د ولسمشری انتخاباتو ته کاندیدیږي او له دفاع وزارت او لوی درستیزی څخه استعفا کوي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. او اوس هم دوه ونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. لومړی د انصاف پلټه کې واوري، ورپسې هم حقیقت څه دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زورې دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ګرکو ازري ان شاء الله موږ ځګونه پسې ورکړي.
په دغه خبرونه کې مو یو ځل بیا د ننګرهار ولایت د کامې د ولسوالۍ د دربند کلی د غدریو کورنوي ستونزې څېړلې چې وایي د ننګرهار د ملي امنیت د ریاست یو مدیر کمال الدین ازمکو ته جالي قبالي جوړ کړې دي. تاسو په تیرې وی خبرونه کې د دغه کسانو ادعاګانې واوریدي او دا مو هم واوریدل چې د ننګرهار د استیناف محکمې رئیس قضاوت مل محمد اشرف امین له موږ سره په مرکه کې له خپلې فیصلې په دفاع سره ویل چې دغه کسان د درېیمې یا تمیز محکمې غوښتنه هم کولی شي. زموږ د پروګرام تر خپرېدو وروسته مدعي ببرک او شیردل کابل ته راغلي وو او ببرک چې د خپل د تره د زوی وکیل دی د یو مکتوب په ښودلو سره یې ویل چې د تره د زوی د ځمکې د بیرته اخیستلو لپاره یې له سترې محکمې د تمیز د محکمې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. موږ په دې خپرونه کې د شیردل او ببرک په حضور کې د ننګرهار د ملي امنیت له مدیر کمال الدین سره مرکه کړې او په سر کې مو د ده په اړه د دغو درېو کورنیو د ادعاګانو په هکله ترې پوښتنه کړې ده.
ځینې اسناد او قوالې دوی ښایي دوی وایي چې دا د هماغو ځمکو قوالې دي او اسناد دي. دغه مسله څنګه ده؟ تاسو څه وایي په دې اړه؟
خو دې باندې خو زه د افغانستان د یو عادي طبې په توګه تاسو سره مخاطب کېږم او زه د افغانستان د دې وطن بچی یم. زه د کامې دربند ولسوالۍ کې زیږېدلی یم او په 1970 کال کې زما پلار جهادي د هغه په حق رسېدلی دی. دا هغه څخه یو خزه چې زما مور کېږي دا پاتې شوی او زه چې د هغه زوی مزه پاتې شوی یم او زه ځمکه په یو شریط تر تخت کې چې په کامله په مدې بها باندې تدبیق لري زما د پلار ملکیت وو او دا ترې پاتې شوی دی. د دې ملکیت په هکله ما په اوسم کال کې چې په نهه اتم سن کې وو ما هم رایز ورکړي دي زارې شوی یم او حتی زما رایز د وزارت عدلیې ثبت لري ده. خو څنګه یو ټیم اواز اورېدل په اړه شرایطو کې ستونزې دي او ما مکتب لوست د ځمکې په هکله ما د کامې ولسوالۍ په محکمه کې دا سوابق شته دی. کامې ولسوالۍ محکمې ته ما دوه رایز نیول کړي دي څنګه دا ځمکه وختې ده او درې خلکو سره ده. دا شېدل چې تاسو یې د دې ځمکه د درې محکمو د سیاسي روسو د کامې ولسوالۍ په وزداش باندې دا ځمکه ماته تسلیم کړه. دوی درخه د ځمکه څنګه زورور خلک دي زور لري او کسان لري او د ځمکې کارته زه پېنه هوځلم. د سترې محکمې د عالی شورا جلسه دایر شوه او پای کې ما حضور پیدا کړ او ما د خپل فیصلو نه د خپل اسنادو په د مسؤلیت په اساس د دفاع وکړه. د لاخره شورا عالی چې د دې عالی ترین ورګان دی اغه دغه د شګلنامې چې تاسو ګوري دغه زموکه کامل زما حق وګڼه او د دې کاو کامل خبره قاطع نه کوي نه هیڅ د دینه اروم د زموکه کښتوکار د پینو خو د نما د لاخره د دور از بعد موږ د کامل ولسوالۍ د شوراګان چې ولسی شورا ده بل دغه د تعاون شورا ده د سره کېن اصل ما خپل اصل د سپیګر مشانت ورو خو او ټول مشانت د کامل ولسوالۍ په حضور داشته او ته ویل ته ملامت ده دا حق نه دی. دغه زمکه د ښاغلو خنو کړو شوله بل اخره یو نیمه مشمخ د غنم په کلاشنه او په دې غنم باندې شکی تیزاب وشینتر شو د زمکه اوسمه ما سره خوري د بابرک دا بابرک په کابل کې اوس دیوان مدني کې وشته ملکي زمانه ده د زمکه تر زمونه ده بل اخره دیوان مدني د ستري محکمې د ځاله زمه وګړل او شیل د زمکه زړونه نو ماته ولیکو چې ستا دا چې د زمکه اند ته سره داوی حق نه لري پاندې ګورېد باندې فیصله نشه کامې تراله د کامې محکمې به دروخت اول ته د ګوتو ولګولې د باندې شادت شو د ملکي زمانه دی د دې لپاره وکیل مشخره ونیو شو قضایي وسو ټو پرځای کې ونیو شو فیصله د جلابات جلابات د فیصله وزیت نشته او دوی حق نشي ته مستلې ویږي بل مسله د سید محمد او بابر به شاغل دي شهزل خوري نه دا دواړه بل اخر خوري دا د وقته یو قضې کامې ده شوی د دوه قضې په قضایي دوران کې دي د بستري محکمې ته دي او د دې کې تمیز طلب کیږي تمیز فیصله ته به منتظر وباسو
ډېر مدیر صاحب ډېر معذرت
غواړم خو هلته زه په قانوني لحاظ شهید لحاظ باندې حق نه لرم چې د هغې اعتراض په ستره محکمه کې
مدیر صاحب ډېر بخښي ډېر بخښي مہربانی مدیر صاحب
او قدرت دا محاکم لري ځکه
بالکل
زما اوراق خلاص لرم زما اوراق سب دي محفوظ دي حکومت دی وها باندې کاملا تطبیق خود لشي دي
بالکل د محاکم او فیصلو پریکړو ته ټول احترام لرو قوانين دي دیوات ولې دوی زین خبر لري کتا سو مهرباني او کوم دا خبر واوري چې دوی ته د شیر دل خان څه وای دلته
بدي الله سوال لس کې اقرار خط په پروت دی دغه دل د بخکارا کارا پروت دی او په دیاله سوا او شپږیش کې به ترکه شوې ده او دغه په څلورو لپاره د البکه تقسیم شوې ده چې و د جان صاحب په نامه ده یو د نصا په نامه ده یو د ما د مور په نامه ده د شب په نامه ده یو د کاپیا په نامه ده چې کاپیا او جان صاحب د تر لورګاری دی او د تمنګ خپل میراث ورکړی دی او د دیاله سوا اتیش نه ما سره دغه د مالی پرچی پرتی دی چې د مالی تعویل کړی ده تو تو ٹوپک سرا محکمے تن نوزے تے پیسے لارے غریبی پیسے نہ لارما او مفسد حکومت دے رزبا سو کما دستا سرا خود زما زور نہ رسی گی دغه میاشرات دی مکمل دغه دی ولایتی شورا تے سپنگیر تلی دی ولایتی شورا کے دے دربنگ سپنگیر ارس کرے سپنگیر خیر دے پاگے باد کتن قانی کی گی دغه آزادی را دو خلق دا بوزو پڑی تے بے ودر و دا دولس خلق برا ٹول و دے وچ دغه پاتیا کارو گی
نہ نہ خود مدیر صاحب یو 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 خبر کئی کلا چ ماکمی کلا چ قزای نو ولیسی خلق خو بمال تر غختل کیگی دغه د استیناف
ما لیگلی دی بوبلی بی دی قیر قاضی ته بولی دی اب استیناف ته براوست دی دلته به اشراف کرکړی دی دغه ته به تصدیق ریزی کړی دی اندغه د کاره وګوره
مدیر صاحب تاسو په دی اړه څه وایي
در حال کې سره د شریعت غوړې محمدي به فیصلو پوران قد علم کی دا یو جرم دی او زه که دومره زور اوره ما به از مکه خپل تړلې و ما به اصل خوړلې ما به د سنفر او تاسو باندې مکتب نه لوسته دا زما په نظر باندې دا محاکمو کار دی د اسد بدسي ورجبی دا غوي کار دی او زه به یو قاضي سره شاید او پیژرم دا ټول قاضي سبا سره خو نه لرم شناخت او سو زما د خاطر خپل اخره خراب کی دا به زه چې سنو کوم او دا
مدیر صاحب دا بابرک
خان یو نیم کار
بابرک خان او زه تاسو خبر بل کول اورم دغه بابرک خان هم کوم څه وایي
حکومت ګوره خو
دا یو نیم کار د کامې په ابتدايه محکمه کې پروت و چې هیڅ
او مدیر صاحب ډیر بخښي ډیر
دوی د حکومت نه معاش اخلي ګوره خوري
بله بله اورم
دوی د حکومت نه معاش اخلي د معارف نه معاش اخلي د معلمین دی د حکومت معاش باندې دوی تغذیه کیږي زه په دې متاسف یم چې دا مفسد حکومت وایي نو دا مفسد حکومت نه دی بلکې دا د حکومت کې زمینه
کله مونږه مشروع انتقاد کوو ولو کار څو کوسو نن سبا د بیان ازادي د رئیس صاحب جمهور انتقاد مانی
زه به خپل اسناد تاسو درکم خیر دی
مونږه اتمنه تاسو اسناد ته ضرورت لرو
ګورو ته والا دا ته برسې کړه
نه نه ایله کوم اصلا منګه فقط منګه اصلا تراغه ساته ګورو چې
ما ته خبرې واسه اورې خیر دې څنګه اسناد والا او ټیپو فیصله ورکړه
ای منګه دغه ای منګه
راتګه ته ما ته وایې چې دا
ایله کوم ای منګه وظیفه د موضوعات او تیړل دی او فیصله او نور مسایل منګه وظیفه نه ده فقط ما د همدې د لپاره منګه غوښتل چې تیر پروګرام کې تاسو منګه ونه شو کړی چې تاسو سره خبرې وکړو لازم او مهرباني
اغلا اوچی نو پغلاشی عمر باندې کور د خاون نډیز جاړي زکه چې باید سوپ نشي دا غل دی
او 15 دیش کال کې د ازمکه د عبدالقادر ولدی مزامل نه ولدی خالو خان لزمات سره میر زمان خان اغستی دا او سبت محفوظم لري د مالیا ټیکټونم لرم هر سپوري پزمکه زما مکمل زما ته د سره درې قسمه اسناد دي درې قسمه جادي اسناد د جوړ کړی دي کله په یو نامه نه کې وخی کله په بل نامه وخی کله په بل نامه وخی قواله شرعي ریدي شي هاي هاتي ریشي زما پزمکه ک تطبیق نه ما ته دا خبره کوي تا د ازمکه ولې د خپل ازمکه سره یو ځای کړی دا ازمکه ما په شپه اغستی و کور می خپل لکه په دې دروازه وته نه لوزم او که په دې زاو وتران لوزم قاضی صاحبانو سره بل بهانه نشته هاي هات یو پیر را لګل ما ته وې د ازمه کته اولی د خپل ازمه کې سره یوځای کړل کتر کور می خپل لیک په دې دروازه راځم او په دې وته راځم دا څه معنی لري چې تا اولی د خپل ازمه کې سره یوځای کړی شرعي قواله لرم یو شپه تکاله په خا می تراغستله او سوال سنیم کاله دا د خاط غړیو د نجیب د حکومت پوری د پاغه وخت یې شوې وکړ چې یره دي خلکو د منګل ازمه په غصب سره نیولې چنان کې اوس بیا اقتدار هغه بیا د اقتدار په ګټه کې ناسو سره د محکمه او سره د ډاکټر سره د باډیګارټو محکمه تر دا موږ سره خبرې نه کوي د پځیا موږ سره قاضي صاحبان خبرې کوي سوال جواب کوي حتی دا چې اعتراض مې ورکړ به تر ته رئیس صاحب راوغورځم وي واخله زه اعتراض نه اخلم خو قاضي صاحب جان هغه ته مې ویل چې ولې قاضي صاحب زه په محکمه کې حاضر یم د تر زوی د خپل شرعي وکیل مې ما وي ما د خدای سره دازل خو مې داغه په طرف وکړ ساو شم خو چې راماته لیکل د استناب نه دازل به ستا په طرف کوم ستر الله را سره دی قاضیان په شهیدان لرم عسكر په زه شهیدان لرم د وکیل مسخر نیولې په خپل سر باندې پیسې لیکي
هو مدیر صاحب به ډیر په بخنه سره دا یو بله مهرباني
دا یو څو چې په دولت کې کار کوي الله کدوین معلمین نکنه د خپل حق نه غواړو خو
نه بالکل دا خپل خو بيخي
په خو وختونه کې خو رئیس لرمه دا سبتی دا شته او دا خبرې په شاید په دې شکل حل شي که تاسو کول اجازه ورکړئ چې څو راځي نو ډور تاسو په مخ کې دوه خدای تی په بل چا باندې دا څه نه ولول دا کوي چې ما نو زه دا حق لرمه چې په محاکم باندې اعتراض وکړم دا حق لرمه اخلاقی لحاظ باندې په شریعي لحاظ باندې ځکه دا فیصله د شریعت غوړی محمدی په اصول کېږي د افغانستان د اساسي قانون په بنیاد باندې کېږي او محاکم او دولتي دوایرو کې نه هدي کېږي
یو بل خبرو بخې مدیر صاحب ته دا خبره ز فکر کوم چې واقعا دا فیصله خود محاکم وکړه ولې په دې وروسته کلونو کې خود زورواکانو په وسیله یا د دولتي اراکینو په وسیله یا د نورو په وسیله دا د زمکو د غصب خبرې ډېرې راپورته شوې دي تاسو ژمنه باندې دولت د یو مقام پایس د یو صادق امنیتي کارکونکو پایس تاسو ژمنه به د دوی په وړاندې څه چې تاسو به څومره د حق طرفدار یا وخت به څومره حقدار ته ورکوي فقط په وروستۍ برخه کې دغه مسله کې تاسو مهرباني
دا وایي چې په 1350 کال کې زما پلار مړ دی منځ موږ په 1350 کال کې 15 کال وروسته پلار وکړ
بله بله مهرباني په اجازه د مدیر صاحب خپل خبره کوي په اجازه
ولس باندې به ویل کو په کلی د جمعې پورې راشي
په اجازه
د جمعې سره یو خبره
بالکل په اجازه مدیر صاحب خبر کوي مدیر صاحب مهرباني بله مهرباني شیردل خان په اجازه شیردل خان په اجازه په مهرباني مدیر صاحب
که زه د زوره ور وې کنه نو ما به د خپل ازمکه خوړلې ما به ما وخت به دوی به $30 اخلي زه یو یتیم سړی یم یو فقیر سړی یم زما د فقر او غریبي او بدبختي دغه ټول نه هر څه معلومه ده ټول ولس ته معلومه ده او که چېرته ته د افغان د یو پیاوړي ښځې په صفت باندې ته غواړې چې دا زما حق دوی ته ورکړي زه دوی ته
مرضیلهکوم مدیر صاحب فقط تاسو ژمنه باید څومره د یو
نو ګور زه تا خور یو خبره کوم
مهرباني
دغه وشي دا شیزل نارې وایي دغه پس زما سزولې پنځه محکمو فیصلم را کړې ده تاریخ تا کې لیدلی چې دا د یهودیانو فلسطینیانو مابین کې جنگ دی کله یهودیو د فلسطینی خورما ماته کړې سوځولې جنگ سره کوي خو یاره خورما سره کارونه لرلې خور ته ته چې ته حقایق باندې خبر شي
دوی مدیر صاحب
دا لکه
دوی وای چې موږ دا کار نه دی کړی او دوی په خپله پار صورت فقط چون اوس تاسو یو مقام و منصب یا یو څوکۍ لري دولتي پار صورت موږ غواړو چې تاسو د یو دولتي کارکوونکي پایس چون تاسو دغه سکتور کې چې تاسو کار کوي امنیتي سکتور باندې خلک ډیر باور لري تاسو ژمنه څه ده چې څومره به حق حقدار ته رسیږي؟
افغانستان د دې وطن بچی ما دغه ارګان یو مقدس ارګان دی داخل چې دا ستا په خوا کې ناست یو شکار کې د دوی د امنیت ته هم زه ژمن یم خو ته به البته راشي او دا ټول حقایق نږدې نه وګوري دا به بهتره وي زما لاره معلومه ده زما خط معلوم دی د دې وطن دفاع زه مسؤلیت لرم د خلکو نه مې د ولس نه مې د ارګان
یعنې که حکومت سمه فیصله ونه کړه کما او مدیر صاحب
تعهد دی او دا چې اوس په خدای مرسته کړی دی حق به سړی وغواړي دا سنت طریقه ده
یعنې که حکومت سمه فیصله ونه کړه تاسو به ولسي فیصلې ته مغاړه ږدئ
ګوره خورې پښتو راسره دی او پښتانه دی که نه په پښتو کې اصول داری چې کله ته وارد دی او دعوې کېږي د هغې نه مخکې به ته خلک لېږي ولس به کینه او جانب مقابل به دا مني ما دا خلک کینولي ولس مې کینولی دوی یو هم نه دی منلی او دا مې ورته ویلو چې زه وکم بیا ګوره په عارضي په ژر کې بیا جرګه او جرګه بازي نه کېږي دوی پولیس خاطر
بالکل
جریان د ژوند د تاریخچه چې خبره شي نو ته به ویل چې دا جایزه شوې ده او زه خپل وظیفې ته متحد سره یم زه خپل وظیفه ډېره ګرانه بولم قربانوم دا زما وطن دی دا ملاله ده او افتخار هم پرې کوم
او مهرباني مدیر صاحب کور د ودان ژوندی اوسې ورځ د پخیر خدای پامان تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0822002022
حقیقت څه دی لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي راديو درنو اوریدونکو السلام علیکم د دې اونۍ د حقیقت صدې پروګرام ته مو یو ځل بیا زه اسد الله لودین هرکلای کوم په دې پروګرام کې له اداري فساد سره د مبارزې عالی ادارې د مرکزی زون رئیس امین الله امانت زموږ میلمه دی له خاغلی امانت سره په دې پروګرام کې د دوی په لاسته راوړنو او له فساد سره د مبارزې په برخه کې د دوی د پروګرامونو په اړه خبرې وکړو امانت صاحب په سر کې د خپل لاسته راوړنو په اړه باندې لګلن معلومات راکړي لکم ورځ چې ستاسو د مرکزی زون فعال شوی دی تر اوسه مو هم د لاسته راوړنو څه دي ډیر پلانډو کې
د مرکزی زون ریاست تقریبا یو کال کېږي چې په کابل کې ایجاد شوی دی موږ په اکثرت مواردو کې مثلا په اختلاس مسایل لرو سوء استفاده د صلاحیت وظیفوي نه لرو غصب د املاک دولتي لرو او همداشان مختلف مسایل دي چې هغې کې ایجاد شوي دي
که د غصب په اړه باندې لومړی خبرې وکړئ امانت صاحب کابل ښار کې غصب یو عمده مشکل ده تروسی ولی مخه نه دنیول شوی او تاسو په دې برخه کې څومره اقدامات کړی
راځي چې مخکې د نش په غصب باندې مشخص توګه باندې یو څه روشنی واشه ما اصل غصب تاریخچه ته موږ تاسو متوجه شو غصب یو خاصه تاریخچه لري چې دا په ټول څو کلونو کې مثلا د 1950 نه کراونی سو په دی اخرو کې یو کمیسون د جمهور رئیس حامد کرزی په مشرۍ په حکم باندې تعین شو چې 23 نمبر حکم او په دې راس کې یوسف پښتون بیا موږ یو طرح ورکړه او دا قانون د غصب
پولیسي جرګې ته ولې په افغانستان کې ډېر
دوی ترانې ته
د 1950
کال
تر اوسه په دې نوې حکومت کې د غصب مخه ول نه دی ول شوی ومدا او عمل څه دی
خو یو خو د قانون نشته زموږ د قوانینو سکتګي مې اوس تدخل او دغه تای مراحل ډېر سخت دي چې درې محکمو حکم نه کړي موږ نه شو کولای چې دا دولت مکنه
اوس چې قانون جوړ شوی چې مرحله لمندي موجوده ده چې دې سره به د غصب په افغانستان کې په مجموعه په کابل کې راکم شي
که چیرې په واقعي توګه باندې قانون حاکمیت ټینګ شي او واقعا د قانون تطبیق شي نو غصب ساته به ډېره راټیټ
شي قانون کې سره غلي دی
مثلا په دې قانون
کې غصب باید چلند وسی
په خو مثلا په قانون جزا لحاظ درې میاشتې باندې بندي کې برته به خوشی کېدو مګر په دې کې اشد مجاز 15 کاله مجازات دي اندازه د زمکه کې تشریح شوی ده او غیر دغه نه ک تزویر کړي مطابق د قانون جزا چې درې سوال سم ماده د غم په تطبیق کې او استرداد د زمکه بیرته ده اوسه پورې تصویب ته تل ده ما مخکې مری روسی جرګه ته تل ک تصویب شي او توشیش ان شاء الله چې خیره سره ورنه برول
بله او ک اوس راسو دی ته چې تر اوسه په دې وکال کې تاسو په کابل ښار کې څومره داسې زمکه مشخصي کړي یا څومره افراد مشخص کړي چې هغوی زمکه غصب کړي یا هغه زمکه څومره دي چې غصب شوی دي د چارواکو لخوا یا د زورواکو لخوا
د مرکزی ځون مسؤلم او د مرکزی ځون په نمائندګۍ زتا سر سویل شم مثلا کولای شو چې یو اکثر موارد چې دلته غصب کې شوی دي د کابل په ولایت کې مثلا د دیساب زولوسوالی کې ډیر غصب ده باګرامه کې ډیر غصب ده چاراسیاب کې ډیر غصب ده باګرام ولوسوالی کې غصب ده شکردره ګلدره فرزه او د سنور ولوسوالی کې کمیزیت شده مگر جمله پا مجموعی توگه که چی رویو مثلا یول زره و اتس و پانزو جری بزمکه پا گلدره و فرزه و میربچکور اولوساریو که ده ولایت کابل مربوط دیشی بیدی قرباخ که پینزی جری بزمکه چارسیب که سالور زرش پکس و دریشت جری بزمکه ده مثلا په همداسې مثلا په ولسوالی د باګرام کې یو سر شپک جری به زمکه ده په دیسابس کې از اتیا جری به زمکه
ده اما کوم ارقام چې تاسو موږ تراکه وای دا ارقام شاید په نورو ادارو کې هم موجود وي کرنه وزارت سره چې مو د وړاندې ولسی جرګه ولس خبر کړ څه شوی دي تر څو دغه مزکو د غصب مخونی ول شي
اغه یو شکلی ارقام تکمیلی نشرکی او اجرایی مسائل نور ادارت که مثلا منگه دا قضیه چیزه تستم دا اکثر ها قضیه ده چه مشخص اسناد پکشته ده ها قضیه چه جزایی بوده لرو او خلق و اسناد ندرلوده واقعا دا غصب منگه سرمالی تلی گلیدی ولی ها قضایی چه خلق و اسناد جور که یا تزویر یا درست ولی چون زمانگ رسیدگی سراید نده زکر دولت ده عملا کنه مدافع ریاست قضای دولت چه ده وزار تحلیل مربود ده اغیی تلی گل شد شل زره و یو سلو یو سلو جری بزمکه پا ده چو رسواره که چه مایه نکر شوی
ده کابل مربود
او ده کابل
رسواره ده چبانده شل زره زمکه ده غصب عربانده څه اقدامات شوی تر اوسه تر څو د غزمه کې بیرته د غاصبینو له منګولو څخه وژغورل شي او اصلي خلکو ته په واک کې ورکول شي
هر قضیه چې بررسی کیږي وسب جرمی تعینیږي مزنونین مشخص کیږي او د یو سلو څلور دشتې ماده په اساس باندې د امنګ لیګو څارنوالی ده او عین زمان کې دغه قضیه ولسوالۍ ته خبر ورکړو قومندانې ته خبر ورکړو چې د غصب نه جلوګیری وکړي نو بعضی اشخاص که چیرې پخوانه غصبی اغیو شته ده پکې ولی نوی نشي کولی چې غصب مخه نیول شوی ده
بله یعنی د شل زره جری بزمکه کې شاوخوا شل زره جری بزمکه چې غصب شوی د کابل په ولسوالۍ او مرکز کې
بله
په دې کې مجموعا څومره کسان ښکیل دي تاسو یې ارقام را ټول کړی دي او څارنوالۍ ته مو سپارلي
اوهو دا مکمل ارقام ما خو مخکې درته وایم مزنون یعنی شخص شو د اشخاصو نومونه لیکل کیږي وسب جرمي ورته ورکوو بېځي زرته یو قضیه هم یو قضیه کې تقریبا درې شپېته نفر دي
مجموع کې د دغو څه باندې شل زره جرې زمکو غصب په اړه باندې څومره کسان تر اوسه تورن پېژندل شوي چې تاسو یې نومونه څارنوالۍ ته لیکلي
مشخص ارقام په دې کې نشته ده موږ راځي
تقریبي وایو ویلی شو چې په دغو شل زره جرې زمکو کې سل کسان لاس لري دوه سوه کسان لاس لري دا تقریبي ارقام تاسو ترسته
د سلو نه امکان لري ډېرې مې
او امانت صاحب دغه څه باندې سل کسان چې دغه شاوخوا شل زره جرې زمکو په کابل کې غصب کړي ده تاسو اوس دوی مشخص کړي هم دي کوم کسان دي تر ډېره شاید نومونه تاسو وانخلئ ځکه چې مخکې هم موږ له دې ادارې نه تاسو د ادارې له رئیس نه د نومو د اخیستو غوښتنه کړې خو هغوی وایي چې موږ دا صلاحیت نه لرو اما کولی شئ ووایئ چې دا کوم کسان دي دولتي کسان دي زورواکي دي
یو موضوع که زه تاسو ته دقیقه درشم یو خو دا حقیقت لري چې موږ د اشخاصو افرادو نوم نه شخصته موږ مسنونیت وظیفوي نه لرو غیر د هغې نه قانون موږ ته دا صلاحیت نه دره کړی مګر زه دومره ویلی شم چې دغې پوسته چې هغې ساحه کې ده د هغې نه نیولې تر ډېر غټ غټ لاسونه په دې غصب شته دا داسې یو ساده موضوع نه ده دا جرایم سازمان یافته ورته هم
تاسو وایئ چې حکومتي چارواکي هم شته پکې امنیتي کسان هم شته پکې زورواکان د ولسی جرګې غړي
ګوره زورواکان د ملک د قرې نه نیولې د ټولنې اکثره وګړي دي کې لاس لري
بل څه وایي اوریدونکو ته هغو کسانو ته چې د هغوی ځمکې غصب شوي دي چې تاسو به څه ورته کوئ څه اطمینان ورکوئ چې تر څه وخته پورې به دغه شاوخوا شل زره جرې ځمکه د غاصبینو له منګولو راوځي او بیرته به حقدار ته سپارل کیږي
یو اشتباه ونشي چې دا هغه ځمکې دي چې د دولت ځمکې خلکو غصب کړي دي خاوند څوک د دولت دی یو هغه ځمکې دي چې دولت د خلکو نه خلکو نیول هغه به حقوقي بحث دی، هغه که موږ ته راشي فساد اداري جرایم نه دي. خلکو نیولې ده، دا موږ مربوطه ادارات ته لرو او زه په ډاډ ویلی شم که چیرې هغه مربوطه ارګانونه چې موږ دوی ته د اوراق لیږلي دي مطابق د قانون لکه نهم ماده د قانون قضای دولت چې وایي د دولت د مدافع قضای دولت ریاست دی د ځمکو نه دفاع وکړي، دغې اسناد او مدارک را جمع کړي، دا ټول بیرته دولت ته سپاري.
څومره وخت کې؟ یو کال کې؟ دوه کالو کې؟
که درته ووایم په دغې بررسۍ کې چې موږ کمیسیون کې زه هم اومد یوسف پښتون سره وزیر مشاور د ریاست جمهوري دی دې کې موږ حداقل یو کال وغوښتم. په یو کال کې موږ کولای شو چې د غصب اکثر موضوعات را کم کړو.
اما داسې هم ویل کېږي چې په ځینو برخو کې چې حکومت ځي تر څو هغه ځمکه له غصبینو راواخلي او بیرته د خپل کنټرول لاندې راولي، هلته له مقاومتو سره مخامخ کېږي، له غبرګونونو سره مخامخ کېږي. تاسو څنګه ډاډه یې چې دغه اړوندې ادارې به وکولی شي د یو کال په ترڅ کې دا څه باندې شل زره جریبه ځمکه د غصبینو له منګولو را خلاصه کړي؟
که یو واقعي هماهنګي منسره شي دا ډېر ساده تطبیقېږي.
که اوس د ځمکې د غصب نه راشو، بلې موضوع ته دا چې په مرکزي زون کې د فساد موجودیت، د اداري فساد موجودیت، کله چې یو کس په دې کابل کې ورزي یو ادارې کې کار باندې یا محکمه کې یا په ولایت کې، لوغوی نه د رشوت تقاضا کیږي یا په مستقیمه توګه یا په غیر مستقیمه توګه. یعنی دا هغه فساد دی چې افغانان اوس ورڅخه ډیر رنځوري. د دغه فساد د مخنیوي لپاره ولې تاسو کارونه نه دي کړي؟ ولې په دې برخه کې حکومت پاتې راغلی؟
که چیرې د ملت همکاري موږ سره نه وي، نو دا اداره څه شي، هر څومره اداري جوړ شي څه نه شي کولای. مثلا تا ویل چې د خلکو نه په محاکمه کې په بلځ کې پیسې اخیستل کیږي. که چیرې دغه سره موږ ته یو راپور راکړي، موږ امکانات لرو، پیسې لرو، صلاحیت د گرفتاری
لرو، لپاره څه زمينه برابر کړی؟ داسې چې یو اداره کې یو صندوق کې د شکایت صندوق کې
صندوقونه په ولسوالیو کې لرو، د مرکزي زم په ولایتو کې شته. غیر دغه نه ایمیل ادرس لرو، سم شکایت مکمل او ډیټابیس لرو.
یعنی اس مشکل امانت په دې حکومت او په دې دولت باندې خلک به اعتبار شوي دي. استاذ په اداره باندې هم خلک اوس اعتبار نه کوي. په دې وای چې موږ عریضه مرته وکړو یا شکایت ورته وکړو، شاید رسیدګي ورته ونه کړي. څه وای خلکو ته؟ علت څه ده چې خلک اعتبار له لاسه ورکړي؟
د ټولو ورونو ته دا ستاسو د رادیو نه زه دا یو پیغام ورته ورکوم چې دې ادارې ته چهار قسم قضیه راشي. موږ سره د یو میاشت نه نهایي دوه میاشت نه موږ سره ډېر نه ماتېږي، هغه هم ډېرې لوی لوی قضیې.
اما داسې شکایتونه هم شته. د دې ادارې پخواني مشر عزیز الله الدین هم ویلي وو چې تاسو یو موضوع څېړئ، دوسیه جوړوئ، دوسیه لوی څارنوالۍ ته لیږئ، یا د ځمکې د غصب یا د فساد، اما لوی څارنوالۍ سهلنګاري کوي، هغوی نه غواړي چې په دې برخه کې کار وشي. اوس څنګه د لوی څارنوالۍ همکاري تاسو سره موجوده ده؟ که اوس هم دوسیې ځي فقط په انواریو کې کېښودل کیږي او لاس نه پهول کیږي؟
نظر پخوانه زه دغه ریاست خو یو کال کیږي زه چهار قضیه څارنوالۍ ته لیږم، د بدون د کوم ډار او ترس نه درته زه ویلی شم د بیرته د هرې دوسیې چې هغې اجرات کړي ماته اطمینانۍ راځي. د اکثرو دوسیو راغلي
د فساد اړوند تر اوسه په څومره دوسیو باندې تاسو اجرات کړي؟ چې تاسو اجرات پکړي او لوی څارنوالۍ هم حکم ورکړی وي؟
یعنی مجموعه زه ویلی شم چې ما تقریبا د څلوېښتو نه جګې دوسیې، یعنی یو څلوېښت دوه څلوېښت په تعداد کې موږ لوی څارنوالۍ ته لیږلي دي. هغوی چې څه اجرات کړي دي موږ ته رالیږلي دي. مثلا هغوی داسې اجرات نه کوي چې دوسیه لوی څارنوالۍ کې تحقیق شي، مربوطه ولایت ته لیږي، مربوطه ولایت چې اجرات کوي لیږي محاکمو. څو چې نهایي شوي دی موږ ته بیرته
دغه د سهلنګارۍ راپورونه هم تر ډېره په هغو مواردو کې صدق کوي چې وای کله چې تاسو یو حکومتي چارواکي یا دولتي چارواکي باندې کومه ادعا لري یا هغوی څه فساد کې ښکیل وي، تاسو دوسیه جوړوئ، بیا نو لوی څارنوالۍ په هغه برخه کې اقدام نه کوي، تاسو تاییدوئ؟
ولاس مستند اسناد موږ سره په دې ځوني مرکز کې نشته چې موږ یو دوسیه لیږلي او هغې پکې اجرات نه کړي.
که د اداري فساد اړوند څو نورې پوښتنې وکړم جناب امانت صاحب، له څو کلو راهیسې د ستاسو اداره ځینې نورې موضع ادارې د فساد د مخنیوي لپاره کار کوي په کابل او ولایتونو کې، اما اوس هم نړیوال راپورونه کوي چې افغانستان اوس هم د مفسدو هیوادونو په ډله کې دی. حتی افغانستان دوم دریم درجه مفسد هیواد دی د اداري فساد په برخه کې. څه علت دی چې مخ نه دی نیول شوی؟ ستاسو مخکې ویل چې خلک همکاري نه کوي، یوازې د خلکو د همکارۍ مشکل ده او که حکومت هم په دې برخه کې پیاوړې اراده نه لري؟
یو خو اراده هم شرط، هم ملت باید اراده ولري، هم دولت باید اراده ولري، او دا دواړه ارادې باید سره منسجم او حرکت وکړي چې فساد
کې دا اراده شته.
په دقیقه توګه 100% از دې کې نشم ویلای.
اراده نه
ده موجوده. قوي اراده فکر کوم چې هغه بین ملي ټولنه چې دولت سره دې حکومت سره کومک کوي، هغه هم نه غواړي چې بعضې مسایل رسېږي. زرته په دغه دې چې راپور نشر کړی چې موږ په اول مقام کې قرار لرو. ګورئ دا مساعدتونه چې د افغانستان دولت سره شوي دي 6% به نړیوالو ټولنو دا مصرف کړي دي، دا انجوګانې چې راغلي دي 40% دولت ته ورکړي. که چیرې دغه دلته 0% هم فساد موجود دی نو 60% جوابګوی هغوی دي.
یعنې تاسو وایئ چې هم په نړیوالو ټولنه اراده نشته تر څو فساد له منځه یوسي؟
بله، زرته یو موضوع درخه. مثلا یو سړی په پکتیا کې یو قضیه بررسی کړی دی، سیګار دیو بررسی کړی دی، کړی دی چې یو ګیلن تیل په بوشکا په $1500 خریدل شوی دی. سیاتمی
فکر نه کوي ښه به دا وي چې ستاسو اداره ځینې نورې موازی ادارې چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې جوړې شوي دوی خپل دفترونه بند کړي او حکومت ته ووایي چې تاسو سهلنګاري کوئ، نړیوال ټولنې تاسو سهلنګاري کوئ، موږ نه غواړو په دې برخه کې خپله رنګه بده کړو ځکه چې موږ لاسته راوړنه نه لرو.
نو دا د دولت خوښه ده او د مقاماتو خوښه ده. که چیرې دولت وغواړي هر اداره هغو ته گزارش ورکوي، که چیرې مقامات دا گزارش د منلو وړ نه کولی شي چې لغوی کړي، کولی شي چې ارتقا ورکړي. ولې موږ ته چې څه قانون صلاحیت راکړی دی موږ هماغه
تاسو وایئ چې تاسو خپل کار کوئ.